السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2013 کال د فروری د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له بوریوال کاکړ نورو.
نمړې د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي د دې لپاره ماسکاو ته تللی دی چې په سیمه کې د روانو مسلو حل پیدا کړي. د افغانستان د دفاع وزارت په هیواد کې د داعش په اړه د پاکستان او روس تازه څرګندونې رد کړي دي او د شام حکومت پلو جنګیالي د هیواد په شمال کې د کردانو تر ولکې لاندې افرین سیمې ته ننوتی دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي د دې لپاره ماسکو ته تللی دی چې په سیمه کې د روانو مسلو حل پیدا کړي. خواجه آصف بیګاله مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی غواړي چې له روس سره خپلې اړیکې لا ټینګې کړي.
په تیرو درې څلورو کلونو کې زموږ له روسیې سره اړیکې ډېرې ښې شوې. زموږ دا مهال له روسیې سره دفاعي همکاري ده، همدارنګه ورسره سیاسي اړیکې لرو. هغه څه چې زموږ په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې روان دي او کوم حالات چې په پاکستان کې دي، نو زما د دې سفر هدف پر بیلابیلو مسلو لکه د داعش ډلې د ځپلو او نورو مسلو په هوارولو شریک کار کول دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له یو پلاوي سره په څلور ورځني سفر روس ته تللی دی. د امریکا لخوا هغه ګام تر درو میاشتو ځنډول سوی دی چې هدف یې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې اچول و کوم چې پر ترهګرو د مالي سرچینو بندولو لپاره مناسب ګامونه نه اخلي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف بیګا ناوخته پر ټویټر پاڼه لیکلې ده. نوموړي ویلي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نامه سازمان پریکړه کړې چې د امریکا پر دې ګام به په سمدستي توګه عمل نه کوي. برتانیا، فرانس او جرمنی هم د امریکا د دې غوښتنې ملاتړ کړی. خواجه آصف د پاکستان دوست هیوادونو ته په اشاره ویلي د دوستانو مننه کوي چې مرسته ورسره کړې ده. که څه هم په دې اړه زیات تفصیلات لا نسته، خو رسمي سرچینې وایي چې په دې سازمان کې موجود چین، روس او ترکیې د امریکا د دې غوښتنې مخالفت کړی دی. د پښتون ژغورنی غورځنګ اعلان کړی دی چې د مارچ پر درېمه نیټه به په کوټه کې احتجاجي غونډه کوي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتون بیګا پر خپله رسمي ټولنیزو پاڼو په بیان کې کړی ده. د ویل د بلوچستان پر لویو پښتون میشتو ښارونو به ګرځي چې په ولس کې د خپلو حقونو غوښتنو لپاره پوهاوی پیدا کړي.
د ټولو پښتنو په اتفاق او اتحاد سره په درېمه مارچ تبا دا بلوچستان په ستر شار کوټه کې د ټولو پښتنو جلسوي. یو دوی ورځې اول به د ژوبنا خلک د کنوې په شکل روانېږي.
منظور پښتون وویل د احتجاج بیا پیلول اعلان یې ځکه کړی دی چې د ده په وینا حکومت ورسره پر کړو ژمنو سنجیده نه ښکاري. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان او روس د بهرنیو چارو وزیرانو څرګندونې رد کړې دي چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې پر پراخېدو ده او افغان حکومت او ناټو پر دې خطر سترګې پټوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا مشال راډیو ته وویل
د پاکستان مقامات چې دي هر ورځ مختلف بیانیې ورکوي، مختلفې خبرې کوي، مګر یو هم د واقعیت سره برابر نه ده. په افغانستان کې داعش د بهول شوی دی، کمزوری شوی دی. دلته د داعش څلور رهبران وژل شوي دي.
دا له هغه وروسته ده چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د هغه پاکستانی سیال خواجه آصف د سه شنبې په ورځ په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې شتون د اندېښنې وړ وباله. خواجه آصف ادعا وکړه چې افغان حکومت او امریکا په افغانستان کې د طالبانو یادونه بیا بیا کوي، خو د داعش پر پراخ شتون سترګې پټوي. د شام حکومت پلوه جنګیالي د هیواد په شمال کې د کردان تر ولکې لاندې افرین سیمې ته ننوتی او ترکیې ځواکونو په سمدستي توګه غبرګون ښودلی دی. دا خبره د ولس ساتنې کنډک نومي خاص شامي کردي ملیشې یا وای پی جی د سې شنبه په ورځ په یو بیان کې کړی ده. بیان لیکي چې د شام حکومت پوځي ډلې افرین ته لیږلې دي چې له ترکی سره پر پوله وګمارسي او هغه عملیات پر شا وتمبوي کوم چې ترکی عسکرو او د هغوی اتحادي شامي یاغیانو پیل کړی دی. ترکی د جنوري پر 6 نیټه په افرین کې مځکني او هوایی عملیات پیل کړي وو. دا سیمه له ساتنی کنډک نومې کوردي ملیشي څخه پاکه کړي کوم ته شي ترکی د ترهګرې ډلې په نظر ګوري. امریکا وای دوی د شام پلازمینې دمشق ته نږدې د یاغیانو تر ولکې پر لاندې سیمه د شامي او اتحادي ځواکونو زیاتو سوو بریدونو ډیر اندېښمن کړی دی. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیتر نووارد د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته په وینا کې کړې ده. نوموړی ویلي چې په غوتا نومې دې ختیځه سیمه کې باید په تشدد کې کمی په سمدستي توګه رامنځته سي. نوموړی دا ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار ځواکونو لخوا د یرغمالۍ او خوراک څښاک څخه محرومه کولو چل بللی دی. امریکا ای چارواکو د سې شنبې په ورځ ویلي چې د شمالي کوریا چارواکو له مرستیال امریکایي ولسمشر مایک پینس سره لیده کاته لغوه کړی دی. ټاکل شوی ده چې مایک پینس د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د خور په ګډون د دې هیواد له ځینو مشرانو سره لیده کاته کړی وای. دا په داسې وخت کې ده چې مایک پینس د شمی اولمپکس لوبو په مراسمو کې د ګډون لپاره له یو پلاوي سره جنوبي کوریا ته تللی دی. داسې اټکل کې ده چې ګواکې امریکا او شمالي کوریا به له دې موقع څخه د خبرو اترو لپاره ګټه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیتر نووارد ویلي دوی په دې خبره زړه ماتې دي چې شمالي کوریا دا موقع ضایع کړه. د شمالي کوریا لخوا په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د پاکستان د بارنو چارو وزیر وای روسته د سفر مقصد یې د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ تعلقات مضبوطول دي. د پاکستان سینیټ په قبایلی سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د موجوده حلقه بندۍ او د استعمالولو یو قرارداد منظور کړی.
نو کدا سی وشي نو دا به یو ډیر لوی پندورا باکس پولا شي. دا دوله سیټونه به په آبادی باندې تقسیمیږي په مختلفو ایجنسیانو باندې.
په دې وروستو کې د پښتنو فعالانو او د ولس احتجاجونو زیاتېدو تر شا لاملونه څه دي؟
یو خو دغه استبداد جبر خلکو کتو بل دا چې سماجي تبدیلۍ راغلې دي. بل دا چې د فاتح خلک چې بیکوره شو نخاریو ته راغلو نخاري ژوند ته مخامخ شو.
د خبرونه په نیمایي برخه کې به هفتوار پروګرام د مشال رادیوي مجله واوري.
خوږه شوق مندم ډېر زیات سیوا او چې ما دا غوښتل چې زرا شم یو سندره وایم دا سی خپل د خوخي په حساب را جوړ کړم. نو هغه کې بس دغه وچ ما را جوړ کړه.
لمشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه محمد آصف وای له روسي چارواکو سره د سیمې په تیره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. نوموړي چې دا مهال د روس په سلور ورځني سفر دی بیګا مشال ریډیو ته ویل هغه هیواد ته د سفر هدف یې د اسلام آباد او ماسکو د اړیکو پیاوړي کول دي. خواجه آصف په ماسکو له خپل روسي سیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د داعش ډلې په موجودیت اندېښنه وښودله، خو افغان چارواکي بیا وایي په افغانستان کې یاد ډله تر ډېره ځپلې. تفصیل لانی ساجمل پر رپورٹ کې.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف وای روسی ته د سفر مخه د سیمې مسئلو حل موندل او د اسلام آباد او ماسکو اړیکې لا نورې ښه کول دي. نوموړی دا مهال روسیې ته په څلور ورځني سفر دی. خواجه آصف بیگانه وخته مشال ریډیو ته ویل چې له روسی چارواکو سره د سیمې او افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي.
پاتیرو درې سلورو کلونو کې زموږ له روسیې سره اړیکې ډېرې ښې شوې. موږ غواړو چې دا اړیکې نورې هم پراخې کړو. زموږ دا مهال له روسیې سره دفاعي همکاري ده، همدارنګه ورسره سیاسي اړیکې لرو. هغه څه چې زموږ په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې روان دي او کوم حالات چې په پاکستان کې دي، نو زما د دې سفر هدف پر بیلابیلو مسلو لکه د داعش ډلې د ځپلو او نور مسلو په هوارولو شریک کار کول دي.
خواجه آصف پرون په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې بیا وویل چې د دوی په اند په افغانستان کې د داعش میرا زیاته ده.
زموږ په اند په افغانستان او په ځانګړې توګه شمال ختیځ کې د داعش ډلې شمیر د طالبانو له هغو ځینو ډلو څخه زیات شوی چې شاوخوا هره ورځ کابل او امریکا ذکر کوي. خو کابل او واشنگتن په افغانستان کې د داعش د موجودیت او یا د داعش د ډلې د پراخېدو په اړه رښتینی تصدیق نه کوي.
د خبری غونډې پر مهال د روسي بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویل له بده مرغه په افغانستان کې د امریکا او نیټو ځواکونو د زیاتې مودې لپاره موجودګۍ هم هیڅ سوله او ثبات نه دی راوستي.
موږ د افغانستان دننه او د دې هیواد شاوخوا ته ځانګړی پام کوو. موږ د افغانستان د خرابیدونکو امنیتي حالاتو، د ترهګرو د فعالیتونو زیاتېدو، د نشه یي توکو ګواښ او د دې هیواد په شمال او ختیځ کې د داعش د ډلې پیاوړي کېدو په اړه ګډې اندېښنې لرو.
امریکایي چارواکي وایي پاکستان دې په خپله خاوره د وسلوالو پر ضد پرېکنده ګامونه پورته کړي. دغسې افغان چارواکي بیا وایي تر څو چې پاکستان په خپله خاوره وسلوال نه وي ځپلي، تر هغې په افغانستان کې امنیت نشي ټینګېدی. خو پاکستان وایي چې د وسلوالو ضد بې له توپیره کاروایي کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري مشال لډیو ته ویل په افغانستان کې داعش ډله مناسب مرکزونه نه لري او تر ډېره ځپل شوې ده.
په افغانستان کې داعش دبول شوی دی، کمزوری شوی دی. دلته د داعش څلور رهبران وژل شوي دي. اوس په افغانستان کې داعش مرکزونه نه لري. که کوم څو نفر هم موجود دي، هغه هم کې یوازې د ننګرهار د شینوارو د ولسوالیو په غرو کې یو څو ګروپونه موجود دي. څه حرکت یې د جوزجان ولایت د درزه په ولسوالۍ کې نور داعش په افغانستان کې نشته دی او نه څوک اجازه ورکړي چې دلته مرکزونه جوړ کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خواجه آصف سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي، دفاعي او په بیلابیلو شعبو کې د همکارۍ لا نور زیاتولو لپاره لاره هواره کړي.
د مشال رادیو
د شورو دروازې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندي دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان سینیټ د ګل پورس په قبالي سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره وار لمخه د موجودو حلقه بندیو کارولو یو قرارداد منظور کړ. ځینې قبایلي مشران وایي د دې لپاره چې د هیواد په وروستۍ سرشمېرنه کې د قبایلو آبادی په سمه توګه نه ده ښودل شوې، ځکه نو هلته باید انتخابات پر پخوانو حلقه بندیو وشي. خو ځینې قبایلي مشران بیا پر دغه قرارداد نیوکې کوي او وایي چې پر ضد به یې احتجاج کوي. تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې دی. د پاکستان سینیټ په قبایلي سیمو کې پر پخوانیو حلقو د عامو انتخاباتو لپاره د قرارداد منظوري ورکړې ده. دا قرارداد د کرمی جنسینا سینیټر سجاتوري وړاندې کړی وو. د قبایلي مشرانو په وینا اوس به د منصوري لپاره قومي اسمبلی ته هم وړل کیږي. د مسلم لیگ نون ګوند او د قبایلي سیمو نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین د دې قرارداد په اړه وایي
په ټول پاکستان کې بحث چې په نوي سینسس باندې په زور باندې الیکشن وشي. د کوربه ایجنسی آبادی کم شولا او د باجوړ ایجنسی آبادی ډېره زیاته شولا. باجوړ له ټول فاټا تقریبا 26% جوړیږي. زمونږ یو ورور کوربه ایجنسی سره تعلق دی او دغه سیټ د کوربه ایجنسی نه روانو. ښکاري دا داسې چې دا سیټ باجوړ ته دي نو هغه د سینټ نه دا قرارداد پېښ منظور کړی دی. نو که داسې وشي نو دا به یو ډېر لوی پنډورا باکس پولا شي. دا دوله سیټونه به اوس په آبادی باندې تقسیمیږي په مختلفو ایجنسیانو باندې.
شهاب الدین وایي باید په قبایلي سیمو کې د آبادی په بنیاد حلقہ بندی تقسیم کړل شي. د فاټا سیاسي اتحاد یو مشر اسد افریدی بیا وایي دا قرارداد ورته د منلو وړ نه دی او باید نوې حلقہ بندی وشي.
خدا خارو چونکی فاٹا تب په 2018 کې په خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نمائندگی ملو شي. دا خو د فاٹا دی د تیر جدوجات سمره وشو. د هغه سره خو بیخي انحراف ته وړر جاته د فاٹا د خلکو سره. کدی په یو هفته کې دا خبره نه کوي نو موږ به د پریس کلب مخې ته درنا ورکو د درو ورځو دپاره.
د خیبر جنسینا د قومي اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی بیا وایي چې د کرمې د ان ای حلقې زیاتره خلک اوس هم د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره دي. نو باید چې په پخوانیو حلقه بندیو ټولټه کنی وشي.
زمونږ هم الیکشن کمیشن سره په دې حواله باندې خبرې شوې دي چې کوم الیکشن ایکټ 2017 په هغه کوم دغه شی ریکمند کړی شوی دی چې د فاټا کم سیټونه دي 12 ډلې په 12 باندې پاتې شي، ځکه چې د فاټا خلک د حالاتو د وجې نه آی ډی پی شوي دي. واپسې نه شوې په مردم شماري کې هغه کمې حلقې کې آبادی کمه راغلې ده. نو دغه وجې نه نو مماثله طریقہ باندې دولس ممبران دي د قومي اسمبلی د دولس واړه برقرار پاتې
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د محل د قبایلی سیمو لپاره دولس څوکۍ دي او د زیاتره قبایلی مشرانو په وینا د هیواد په وروستۍ سرشمیرنه کې د قبایلی سیمو آبادی کمه یاده کړل شوې ده. خو شهاب الدین وایي که په قبایلی سیمو کې د پخوانیو حلقه بندیو خبره د مردم شمارې له وجې پر ځای پاتې کړل شوه، نو دا باس په نورو صوبو کې هم راپورته کېدای شي او انتخاباتو ته زیان رسولی شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 13,980 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په دې وروستو کې په داسې حال کې چې له وزیرستان نه تر سواته ولسونه د ریاست نه د خپلو حقونو خوندي کولو غوښتنه کوي او په احتجاجي لاریونونو یې لاس پورې کړی دی. پوښتنه دا ده چې دا مهال د دې احتجاجي تحریک د راوچتېدو تر شا عوامل څه دي؟ د شاهین بونیری په رپورټ کې تفصیل اورو.
د پښتون لاریون په نوم د روان کال د فروری د وړومبۍ نیټې راهیسې روانې احتجاجي مظاهرې اوس سوات او باجوړ ته هم غځېدلې دي. په دغه سیمو کې مظاهره چان په امنیتي پوستو د زورولو، ماورای عدالت قتلونو، خراب امنیت او امنیتي ځواکونو لخوا په ولسي وګړو د تشدد پر ضد آواز اوچتوي او له ریاسته غوښتنه کوي چې د هیواد د نورو اوسیدونکو په شان دی د دوی حقونه هم ومني. هغه څه لاملونه دي چې دا مهال له وزیرستانه تر سواته او باجوړه ولسونه راپارولی دي. په دغه اړه د سیاسي او ولسي چارو شنون کې افراسیاب خټک وایي د روانو جنگونو او بېقرارۍ سره د پښتنو په ټولنه کې ډېر سماجي او فکری بدلونونه راغلي دي او ولس غواړي چې د خپلو حقونو دفاع وکړي.
فاټا تیرو پیدلو شوشلو کالو کې خوده دی ظلم وکړو یو لسم سپتمبر نه پس خدا بیخی یو قسم ته د دهشتګرد ته اوس پاره شو د جنگ چې وشو جنگ کې ډېره تباهي شو بیا خلک بې ځایه شو بې کوره شو. یو خو دغه استبداد جبر خلکو وکتو، بله دا ده چې سماجي تبدیلۍ هم راغلی دي، بل دا ده چې د فاټا خلک چې بې کوره شو نخاریو ته راغلو، نخاري ژوند ته مخامخ شو. شعور چې راغی دا یو طرف تھا اور بل طرف سے سیاسی طور پر مکمل بیوا کری دا فرق سے تضاد سے دا ہم تدی باعث شو بے خصوصاً دی پزبانانو کے سیاسی پارٹوں چی مدی مدی سے کروندے کولے اگر وہ چتا ضروری دیکھنا.
په سوات کې تاریخ لیکونکي او لیکوال ډاکټر سلطان روم بیا وایي د تاریخ په اوږدو کې په دغه سیمه کې مزاحمتي تحریکونه راوچت شوي دي او دا لړۍ لا ولاړه نه ده. نوموړی زیاتوي باید ریاست د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي او د هغوی ستونزې هوارې کړي.
هر کله چې ظلم او زیاتی او سختي وي او ډېر وخت پورې شوي خلک بیا مجبورن راپاسي. دا مخکې ما په خپل یو کارمونو کې لیکلي وو چې هغه د صورت حال یې نن د زړه سره وځي که نه ریاستي په ادارو ته په خلکو ته راغوایي دي حق او قانوني حق نه لري دي او که نه ولسته راځاره خو دا غیر هغه بیا الټه اصراف وایي ښه سختي که نه.
ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې دا نوې مزاحمتي تحریک د ځوانانو دی ځکه چې روایتي مشران د نوې دور د غوښتنو نه ډېر نه دي خبر. په پېښور پوهنتون کې د سیاسي چارو استاد ډاکټر نورین نصیر وایي مشرانو ډېرې قربانۍ ورکړي دي او باید د هغوی د قربانو قدر وشي، خو نوې کول اوس په دې پوه دی چې خپل اواز څنګه واکمنو ته ورسوي.
زمونږ کوم کا ځوان کول دی هغه پوهېږي نه چې د دې جنریشن چې څه غوښتنه ده هغه به دې څنګه ریکنسایل کوي، ځکه چې هغوی یو زوړ ټریډیشنل سوچ والا دي ترونو ته نکانو ته به ماوي چې دا تاسو ولې آواز نه راوچتولو. هغه دې دا نه ده هغې به په خندا شوي سوشل میډیا نه آواز راوچتېدو بیا زمونږ جنریشن سره دا موشو چې مونږ په جنګ کې لویم شو.
د یادونې وړ ده چې د پښتون ژغورنې تحریک د سوري لاندې په اسلام آباد کې د احتجاجي پرلت نه وروستو په وزیرستان کې د ولس ځینې غوښتنې منل شوې دي چې د هغې نه وروستو اوس د سوات او باجوړ خلک هم د خپلو غوښتنو په حق کې د احتجاجي مظاهرو لپاره راوتلي دي.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د افغانستان لپاره د سویډن ځانګړي استازي لینارټ لینر د ګلپورس په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له مرستیال سفیر زردشت شمس سره ولیدل. ښاغلی شمس وایي د دوی خبرې تر ډیره د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو په چارو وشوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان وایي په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال باید زر تر زر افغانستان ته ستانه شي. هارون باچا رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس وایي له دوی سره چې کله هم د بهرنیو مرستندوی هیوادونو استازي لیدنې کوي نو ټینګار یې پر دی وي چې افغان کډوال خپل هیواد ستنېدو ته باید په زوره اړ نه کړل شي. د نوموړي په وینا د افغانستان لپاره د سویډن هیواد له ځانګړي استازي لینارټ لینر سره خبرې تر ډیره د افغان کډوالو په باعزته توګه خپل هیواد ته د ستنولو پر موضوع وڅرخېدې.
که چیرته پاکستان په زور باندې د دغه کډوالو وستلو باندې پیل کوي نو په هغه صورت کې به بیا د افغانستان حکومت سره آمادګي لري او یا به په کډوالو باندې تاثیرات سوي، د دواړو هیوادونو په اړیکو به تاثیرات سوي. نو دا یو موضوع ده چې هر کله چې داسې ګډپوري مقامات راځي نو په هغې اړه دوی بحث کوي، هم د پاکستان خوا سره کوي، هم زموږ نظر اخلي. دوی خو دغه هم ده چې کډوال بشري موضوع ده، د سیاسي مسایلو ښکار نه شي، خو هغه هم هیلمند چې پاکستان د ټول موضوع ته په کتو تصمیم ونیسي.
د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د راتلونکي مارچ میاشتې تر پای پورې وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجو بیا روانه میاشت په جرمني کې د امنیت پر موضوع جوړ شوی یو کانفرنس ته په وینا کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د موجودیت موضوع په یادولو سره په دغه اړه خپلې اندېښنې په ډاګه کړې. جنرال باجوا وویل وسلوال د افغان کډوالو په کیمپونو کې پټیږي او ځکه نو دوی غواړي دغه کیمپونه خالی او کډوال بیرته افغانستان ته ولاړ شي. خو په وروستیو کې نړیوالو رسنیو په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو له خولې په رپورټونو کې وویل دوی فکر نه کوي په افغانستان کې ژوند خوندي دی او ځکه نو هلته بیرته تګ ته زړه نه ښه کوي. یو افغان کډوال څو ورځې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته وویل
نو خوشلار شو ته نه نه مرګ تړلای دا بارم حکومت نه پرې دی اولاند هم دوی نه پرې دی کدا ولګه تندې مامدل ته به تیرو مرو خو بنه کنه.
په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس د افغان کډوالو د اندېښنو ته اشاره وایي دوی د سفارت په کچ لخپل کډوالو سره په تماس کې دی او هڅه کوي چې هغوی اړ کې په رضاکارانه توګه بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي.
مونږ باید دوی ته د دوی بچیانو ته د زده کړو زمينه برابر کړو، دوی ته بنیادی د صحت اسانتیاوي باید برابر شي، دوی ته د اوسېدو لپاره ځای پیدا شي چې هغه ټولو کې بنیادی ده. نو یو تعداد کډوال تک دغه اسانتیاوي برابر شي دوی بیرته خپل هیواد ته ځي، یو تعداد بدایوي چې هغه ممکن لاړ نشي، هغه دلته زیاته سرمایه گذاري کړې ده، ویره لري چې دغه سرمایه به د لاسه ورکي. خو بیا هم 100% خو دا ټول کډوال نشي تللی. بهر حال زمونږ کوشش داری چې دوی وهڅو تشویق کړو، خو د دوی په خپل خوخه باید دوی به خپل هیواد ته ستنه شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې فبروري میاشت پر 18 وویل پراتلونکو دوو کلونو کې باید په پاکستان کې میشت ټول افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. رپورټونه وایي دا مهال څه د باندې 2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې دیره دي چې 12 لکه پخوانی او 1 لکه او 1 زره نوي راجستر شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د روانې جګړې ختمولو او د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خلکو یووالی مهم دی. د دې شورا مشر کریم خلیلی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د سولې ملي او مشاورتي کانفرنس وویل د سولې د روان بهیر د بریالیتوب لپاره ټول افغانان باید په ګډه هڅې وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان پوهان که څه هم د سولې عالي شورا د دغو هڅو هرکلی کوي، خو وایي دا شن هڅې ځکه نتیجه نه ورکوي چې وسلوال مخالفین د سولې عالی شورا د حکومت اړوند یو ارګان بولی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې ولسی ملاتړ او یووالی مهم بولي. د دغې شورا رئیس کریم خلیلي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې ملي او مشورتي کنفرانس ته وویل چې که ولس سره یو موټی شي نو کولی شي چې هیواد له روان ناورین او ستونزو راوباسي. سوله زموږ یوه جدي اړتیا ده او په دې اړه باید ټول هڅه وکړو. قومي سپینګیرو د ولایتونو استازو او د جهاد د دورې رهبرانو راځي یو ځل بیا لکه څنګه چې مو هیواد له یرغل نه وژغورو ټول سره یو ځای شو او هیواد له جګړې اور او وینې تویدنې نه وژغورو. ښاغلی خلیلي وایي تر کومه چې د سولې بهیر ولسی نه شي په هیواد کې د سولې هڅې کوم ځای نه نیسي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وویل چې د دوی په نوښت به د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې په ملي او مشورتي دغه کنفرانس کې چې دوه ورځې به دوام وکړي سولې ته د رسیدلو په څرنګوالي او حل لارو خبرې وشي. کریم خلیلی په وسلوالو مخالفینو هم د سولې غږ وکړ او ویل چې جګړه د حل لار نه ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د امریکا خلکو او د امریکا سناتا د یو لیک پاستولو سره د جګړې د ودرېدو او د سولې د خبرو اترو د پیل غوښتنه کړې. بلخوا د طالبانو د رژیم د مالی پخوانی وزیر متسم غجان په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي چې د افغانستان د روان ناورین نه د وتو یوازنی لار د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ښکېلو لوریو ترمنځ سیاسي هوکړې ته رسیدل دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادمیچ یماموتو ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به پوره هلې ځلې وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو ودیر سپه بیا د سولې علي شورا هڅو ته ځکه خوشبینه نه ده چې د ده په باور طالبان دغه شورا حکومتي او دولتي بولي.
که هر څومره دوی فعالیت خپل زیات هم کړي او نورو خلکو سره وویني رهبرانو سره دوی فکر نه کوم چې دې نتیجې ته د طالبانو سره ورسیږي یا د افغانستان د حکومت د مخالفینو سره که به نتیجې ته ورسیږي. ولې چې دا شورا د هغوی د نظره حکومتي او دولتي شورا ده.
خغل صفه وی تر کومه چې د دوړو لوري ترمنس د خبرو اترو او مذاکرات لپاره یو به پری ادرس رمنست نشي د سولې لپاره رواني هڅې کومه نتیجه نه ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ننګرهار د بیلابیل قومي شوراګانو استاد یو پیغونډه کې د افغان ولسمشر د روسته او فیصلو د ملاتړ ترڅنګ په مرکزی دولت غږ وکړو چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ ته د دوام ورکړي. دوی غوښتنه وکړه چې په ختیځ ولایتونو کې د تذکرو د ویش مرکزونه پرانستل شي. له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال خبر راکوي.
په ننګرهار کې د بیلابیلو قومي شوراګانو استازي او په لسګونو مدني فعالان د سې شنبې په ورځ د ننګرهار ولایتي شورا انګړ ته ورغلل او د یوې غونډې په ترسره کولو سره یې له افغان ولسمشر نه غوښتنه وکړه چې په خپلو پریکړو کې جدي وسي او دا چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ دې دوامداره وساتي او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورته مرکزونه پرانستل شي. د ننګرهار ولایتي شورا منشي ذبیح‌الله زمری د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د دوام تر څنګ له افغان ولسمشر نه غوښتنه وکړه چې په خپلو پریکړو کې له قاطعیت نه کار واخلي.
په افغانستان کې د قانون حاکمیت غواړو، د محلي وحدت تامین غواړو. موږ د جلال آباد جمهور رئیس او د جمهوري ریاست دوهم مرستیال ښاغلی دانش څخه مننه کوو چې د برېښنایي تذکرو د لړۍ ایش پیل شوی دی. برېښنایي تذکرو د ایش هرکلی کوو او موږ د جمهور رئیس تر شا درېږو. والي مقرر کړي او والي لري کړي، دا د جمهور رئیس صلاحیت.
د ننګرهار د قومونو د یووالي شورا مشر لالاغا کاکړ وویل د برېښنایي تذکرو د ویش سره د جال او تزویر مخ نیول کیږي. د په مرکزی دولت غږ وکړ چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ دې تر ننګرهار هم راوغځول شي.
د و 50 قومي شوراګانو په نمائندګۍ زه ډاډ ورکوم چې موږ د دغه مسلې چې دا یو ملي مسله ده دې پسې موږ ولاړ یاست او دغه تذکره د زر تر زره که په ولایتو کې شروع کیږي اولین ولایت باید د ننګرهار نه شروع شي او دغه بعضې د جال او د تزویر مسایل مخه ونیول شي.
په ننګرهار کې د کونړ میشتو شورا مرستیال محمد انور سلطانی وویل برېښنایي تذکرې که د سر او مال په قیمت هم وي دوی اخیستو ته تیار دي.
د افغان کلمه ملي نوامیس دي او ملي نوامیس په مقابل کې موږ د سر نم تیری. زه په ډاکټر اشرف غنی باندې غږ کوم چې ملت دې تر شا ولاړ دی، په ملت آواز وکړه. ملت تا سره په ملي مسایلو کې کلک ملګری دی.
د غونډې ګډونوالو په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غږ وکړ چې په خپلو پریکړو کې د قاطعیت وښیي او کوم والیان چې برطرفه کړي هغوی دې د خپل صلاحیت په بنیاد له دندو ګوښه کړي.
ستونزې او سرکار.
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزې نظر
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس پوکم یولس بجی
او د هرې چهارشنبه پورس پاو باندې دو بجی لما مجید بابر سره
د ماسپخین یو نیمه بجه وشوه. لن خبرونه لابوریوال کا کرنورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي د دې لپاره ماسکو ته تللی دی چې په سیمه کې د روانو مسلو حل پیدا کړي. خواجه آصف بیګا له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی غواړي چې له روس سره خپلې اړیکې لا ټینګې کړي. د امریکا لخوا هغه ګام تر درو میاشتو ځنډول شوی دی چې هدف یې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې اچول و کوم چې پر ترهګرو د مالي سرچینو بندولو لپاره مناسب ګامونه اخلي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف بیګا نوښته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. نوموړي ویلي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نامه سازمان پریکړه کړې ده چې د امریکا پر دې غوښتنه به په سمدستي توګه عمل نه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړی دی چې د مارچ پر درېمه نیټه به په کوټه کې احتجاجي غونډه کوي. د خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتون بیګا پر خپلو رسمي ټولنیزو پاڼو په خبر کړي بیان کې کړی ده. د ویلي چې د بلوچستان پر لویو پښتون میشتو سیمو به ګرځي او په ولس کې به د خپلو حقونو غوښتلو لپاره پوهاوی پیدا کوي. د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان او روس د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې پر پراخېدو ده او افغان حکومت او ناټو پر دې لوی خطر سترګې پټوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي داعش وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل سوي او کمزورې سوي ده. د شام حکومت پلوه جنگیالی د هیواد په شمال کې د کوردانو تر ولکې لاندې افرین سیمې ته ننوتی او ترکی په سمدستي توګه غبرګون ښودلی دی. امریکا وایي دوی د شام پلازمینې دمشق ته نږدې د یاغیانو تر ولکې پر لاندې سیمه د شامی او اتحادي ځواکونو زیاتو سوو بریدونو ډیر اندېښمن کړی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجلې. په دې پروګرام کې د شوکت سواتی د ډیوې ډیوې ماخام خبره کوي. وهمي او رغزي د شیرونو بنجاري دی او شانواز باکر خپل تازه غزل اوروي. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې په اته اویایمه غنه کې د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومني. په دې غنه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړې دي. د سوات له یو نوي هنرمند شوکت سواتی سره د هغه پر فن غږیدلې یو.
د مدین سواتو سیدونکو یم او دا مهال په پېښور په هنتون کې د پښتو ادبیاتو زده کړې کوم. امپل می روان دی نن سبا مرحله کې یم.
د ټل وهمي او رغزي وای د ټول پښتونخوا د شاعرانو سره پاله لیدا
ډیرو زېرو ته تلې ماده سي زې بنلې چې مان او پاتې وي بس چې څوک بلنه راکي ارزې ته ځان رسو.
او د وټلې ځوان شاعر شهنواز باقر یو نوې غزل د هغه په غږ کې اوري.
نوې غزل دی چې د ژوند قاتل د جس په بوی زندگی ورسوي زما په خاورا د بل شوی اور لوګي ورسوي.
دا نور مطالب په دې خبرونه کې اوریدل شي. د اوریدو لپاره د مشال تر څنګ اوسه. شوکت سواته د سوات ګل دی چې د بلبل په شان خوږ غږ ورته خدای پاک ورکړی دی. دی اوس په پېښور پوهنتون کې په لوړو زده کړو بوخت دی خو وایي له وړوکوالي راهیسې په زړه کې د هنر لپاره یوه نرمه خونه ساتلې ده. دې ځوان خپل خواهش ته د عمل جامه په دې وروستیو کې واغوستله او رسمنې په سندرو ویلو پیل وکړ. موږ ورسره د مشال راډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې. په سر کې دی د ځان په اړه معلومات ترکوي.
ډېره زیاته مننه کوم مشر تاسو تاسو د پښتنې مینې چې دا هغه دومره لرې نه تاسو زما غږ واورېدو هغه دومره خوښ کو بیا ما ته د خبرو موقع راکړه. د مدین سوات اوسېدونکی یم او دا مهال په پېښور پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو زده کړې کوم. امپل می روان دی نن سبا مرحله کې یم.
سیدی هنر ته مو څنګه پام شو؟ حتما پښتو ادبیات تاسو لوستي، د پښتو شاعري ډیره زیاته خوږه ده. کله کله د سړي زړه کیږي چې ترنم کومه خدا دار چا د وس کار نه دی. حتما ستاسو په خپل آواز باور او چې دې طرف ته راغلی، نو څنګه مو هنري نړۍ ته پیښه وکړه؟
خو بل خاطر ګران سوال پیښیږي پښتنو ته. خو دا د چې هنر سره غزمونګ رشتہ د زما ډیر د وړکوالي نه وا، تر دې د مرو رسیدم د منځ کې ډیر وخت مانه ځای شو هم دی. بیا هم سبق کې لګ مصروف او منو بیا دا نه پس وسم دا سیلا د موسیقۍ په سپوهې ګم نه خو غشوک مندم ډیر زیات سیوا او چې ما دا غختل چې زرا شم یو سندره وې ما دا سی خپل د خوخي په حساب را جوړ کما. نو هغه کې بس دغه وچ ما را جوړ کړه تاسو ووري دا هغه تاسو خوخه کړه غنم څه زه وا وسم نه مپو چې هغه څنګه چل شي وره. خو هغه شوق مې د وډکوالي نه تر هغه سیو چې زه به داسې راځم او بیا به د پښتو سندره وې ما. نو دغه د قدم مې خې ده تاسو د مخې ده
منو پل د بختور ش شوکت سواتی صاحب. یو وی د یو شی په باره کې د یو فکر کول، یو عملی جامه غوستل وی، تاسو سره دا خیالو چې تاسو کول شئ په دې میدان کې پرمختګ وکړئ، خو عملی جامه غوستو د پاره تاسو کول کوم استاد ته ورغلی ټریک مو چاته ریکارډ کړ؟ دا خو هم یو کیسه لري.
یقینا د پښتنو وطن زه بار بار دا خبر کوم چې په دغه حواله مونږ ډیر زیات داسې رسته یو خدای دې رسکه نه خو لک بہت ستونزې را مخې ته دي. صدما شعر صد مختلف سب خلی شي زه لګیا مو کوشش مې کوو. نو خیالي دنیا کې خو ډېر اوسېدو، بیا مې یو میاشت مخکې دا کوشش وکړو چې زه یو ښه سندره را جوړ کړم خپل د خیالي دنیا نه راوځم او عملي دنیا ته کېنسم. ممتاز لالا خدای دې راته ژوندۍ لري، هغه خو تاسو د سره تعارف محتاج نه دی. نو دا غټ وړ کتابونه مې راواغستو، شروع کتل مې کتل مې کتل مې یو غزل دی یو نه خو بل نه بل نه خو بل نه بل نه خو. نو بیا ما وې چې زما خو چون کې داسې اولنۍ راتګ د موسیقۍ دنیا ته، نو کزه داسې دومره سیریس انداز کې موسیقي کوم، نو دا خو بظاهر خبره ده سړی ورکیږي. نو دغه سندره ما راواغسته خوخه مې کړه، بیا راسره ملګري او دا غونه مې تپوسو کو. بیا زما د میوزیک په دنیا کې د موسیقۍ په دنیا کې خو زیات تعلق زمونږ استاد هم دی، زما ورور هم دی، زما ډیر زیات نږدې دی کرن خان، هغه راته مخ خدای ژوندۍ لري هغه سره په رابطه کې. خو زما د سندرې موسیقي را جوړول چې دینو دا شاکر زیب استاد کړی ده، کمپوز کړی هغه ده. او بیا په پېښور صدر کې زمونږ ډیر بل تکړه ملګری دی دانیال انور، نو هغه راته بیا میوزیک را جوړ کړی دی او دغه ما پکې دغه وینا کړې ده. نو هغه داسې چې سندره ته جوړ شو تر تاسو پورې ضرور رسېده.
بالکل ډیوی ډیوی ماخامه اوس په ډیرو چینلونو باندې غږیږي، د مشال ریډیو په شمول باندې خسته غزل دی ستاسو ورسره نرم پوست آواز خوږه موسیقي دغه هر څه چې یو ځای شي خامخا پښتانه د خسته موسیقي تګی دی. او هغه کده ستاسو په شکل کې مخې ته راغی، نو موږ په دې باندې خوشاله یو، بریا درته غواړو. نو د خلکو خبرګون څنګه وو؟ تاسو د غزل چې خپور شو تاسو فیډبیک چې د خلکو را ورسېده څنګه وو؟
هغه پښتو شعر دی چې سرحدونه به نظر کې نه ځایږي، د نړۍ د هر وطن زبا شندم. زه خو ډیر زیات خوشاله، ډیر زیات هغه په دې چې ملګری داسې ورک ورک ملګری وو چې هغه د سوچ فکر ملګری، چونکه ډیر مشران وو موږ نه لیدلي ملاقات و سب نو په نمونم پی جندل تر تاسو پورې. نو شکر دی چې هغه خلکو زما غږ ورسېدو، هغه واورېدو، هغه ویډیو وکته او فیډبیک داغه هغه ریسپانس ما ته دومره ډېر ښه ملاو شو زما را توقع نه سیوا. نو زه ډېر زیات مطمئن یم او ډېر زیات خوشاله یم.
صحیح ده، کورنۍ خبرګون سو دا پریکړه کې نه اسانه و چې شوکت سواته د سندرو دنیا ته راشي، اجازه درکوله کنه؟ نه دی خبر تر اوسه.
دا خو ځانته یو بل سوال دی او
کورنۍ خو د پښتون معاشري خو ټول یو شان نفسیات دي. کورنۍ ما که ریسپانس چې دا خو ته سبق لمونږ لګلې وي او ساده کارو کو ته دا کارو کو دا خو د ګندل څوک وو اوس په خلک دې نامه یادې چې هغه پښتانه چې د کم نمونه وي نو هغه ورته ډېر هغه د خلکو د پور کوشش وکړي چې د خپل سبق ومه دا هغه سره سره دا په مونږ باندې د خاورې او د وطن دا قرض دی. نو څه کولای شم کاغه دا قلم د لیک په ذریعه کاغه دا شاعرۍ په ذریعه کاغه دا आवाज په ذریعه او پښتنو کې دا چا سره وی نه کینو هغه په ټیک ټاک د قام خدمت په بی ځای کړی.
صحیح دغه مشکلات خو به د استاد ناشناس نه نیولې تر هارون بچا پورې او بیا استاد شوکت سواتی پورې کورنۍ ځنی تحفظات لري هغه په حق دي زموږ ټولنه دغه سیده. خو دغه ارس موسیقي بیا هم مخکې تلې د موسیقي لکه سمندر ده چې بیا خپل لار پیدا کوي مخې څوک نشي نیولې بندونه ورته نشي تړل کېده. په راتلونکي وخت کې به کوم دنده یا کوم پروفیشن ځکه تاسو اوس ادبیات هم لولې تاسو بل خیر ډاکټر شي پختو ادبیاتو کې پی ایچ ڈی به مو کې د ایم فل نه پاس د ټیچینګ د زده کړو د ورکولو لارم تاسو پر مخ کې د نورې ادارې هم شته دي تر څنګ د هنر نړۍ هم ده. نو تاسو راتلونکي خو خبسې حساب شن سر غواړی چې کومه لار خپل کړئ؟
بالکل زما اولنې خو بدای چې زه خپل سبق پوره کوم او دا غي نه پس کار شروع کوم بلکې خو مدا ده چې زه په هیڅ د استاد جوړ شم یو سکول کې یو کالج کې یو چرته یونیورسيټي کې. نو دغه زما یو ډېر لوی ارمان هم دی او خوښ مې هم ده چې په دغه وجه باندې ادبیاتو ته راغلی یم او بیا په کې دغه ایم پی ایل شروع کړی دی. ان شاء الله پی ایچ ڈی به پسې کوم او دا غي سره به سم سم هم د قشان برابر به خیر وي. نو زما د موسیقي په دنیا کې به هم زه دغه شان ته روان یم.
صحیح تاسو د پښتو ادبیاتو محصل یاتمن د پښتو شاعرۍ سره ډېره علاقه لري د خوښي شاعران مو څوک دي؟
نو دغه خو به داسې ډېره ګرانه شي بیا چې هغه دورونو دورونو کې مونږ ګورو د خوشحال بابا نه چې راواخلې کلاسیکي دور بیا جدید دور حمزه بابا ته راځي بیا تر هغه ګړې را روانې را روانې. نو په نن وخت کې هغه ساحل صاحب چې زموږ د پښتنو نماینده شاعر دی دغه شان دی باسین صاحب دی اعظم صاحب دلی وو تر دغه ممتاز لالا پورې چې دغه ما ولنې سندره د هغوی زمزمه کړه. نو هر خلک چې هغه څوک دغه قام ولت د ژبې لپاره کار کوي په هغې کې بالکل بحث ادبیاتو یو طالب العلم نو هغه ته بیا ډېر ظلم دښکاري چې دا لیک څوک څنګه کوي څله یې کوي څه دپاره یې کوي. نو شاعر چې هر چرته دی په لر او بر افغان وطن کې هلته کاروان صاحب دلی دي درویش صاحب دلی دي په کوټه کې خو چې دغه کار څنګه نو زما ټول شاعران چې دي ما ته زه ډېر زیات عزت احترام ورته لرم او ما ته ټول ډېر خوند راکوي. نو داسې یو نشم ویلی چې زه او بیا دار چې خپل خپل میدان دی نو څوک په څه کې خدي نو ټول زما لپاره ډېر محترم دي.
صحیح د ممتاز او رگزی صاحب تر څنګ تر اوسه مو چې کوم کار کړی په موسیقي کې د کومو شاعرانو شعرونه مو سندریز کړی دي؟
د دینه مخکې زه چې کله هغه د لیونتوب تر حد بیا خو چې دلته رالو سبقونو کې یونیورسيټي کې لګیر راګیر شو بیا څه زمونږ هغه داسې وو چې لږ 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 یو ستونزه بله ستونزه. د دینه مخکې زه چې کله یونیورسيټي ته رالم نو په هغه وخت کې ما د عباسین یوسفزی صاحب یو غزل هغه ما زمزمه کړه او بلکې د موسیقۍ په دنیا کې مې هغه شته هم هغه مې ویلې دی. بیا داسې عامو پروګرامونو کې یا کله ټی وی ته خیبر ټی وی ته یا بلته بلته تللي هلته مو ویلي خو پراپر چې ما کم کړي دي خپل په خوښه او خپل په مرضۍ باندې یا په څه باندې نو هغه مې کړه او د عباسین صاحب یو کلام مې ویلو او دا دی نن یو څو ورځې مخکې مې د ممتاز اورجی صاحب دا کلام زمزمه کړی دی.
صحیح. نو راتلونکي کارونه مو څه دي په نورو ټریکونو باندې په نورو شعرونو باندې کار کوي فلحال کنه خپل زده کړو ته مو پام کړ؟
فلحال خو د یونیورسيټي په دغه یو څو ورځې پس مې امتحان دی چې دا غي نوازګار شمه بیا به یو میاشت دوه پت بیا دغه ولر د موسیقۍ په دنیا کې مقدم یې خیر دی. نو ظاهره خبره ده چې بس ځان به پکې برته ان ساتمه او رادن نه به یم کوم به بخیره.
صحیح شوکت سواتی صاحب ډیر زیات مننه چې موږ له مو وخت راک اوس په تاسو اجازه واخلو او مغه د ممتاز اورګزی صاحب کلام چې دی وی مخامه دا به ورېدونکو ته نشر کو.
تاسو یو جهان مننه ما ته د خبرو موقع راکولو اوس تاسو ډیر زیات شکریا دا کوم او څوک هم چې زما غږ اوري زما هغه ټولو ته ډېره زیاته مینه احترامات ټولو ته سلامونه.
متا لے لزاما دیوے دیوے ما خاما دیوے دیوے ما خاما زما استا پرنگ کی دیشی رنگ دنیا تماما دیوے دیوے ما خاما دیوے دیوے ما خاما دیوے دیوے ما خاما دیوے دیوے ما خاما سر ہزنو خوا واوڑی چنوی ستوری راوڑی گرمی گرمی فکرنا دل ورنو خوا واوڑی چی سوری سوری راوڑی راپورت دیو شنگ راپورت دیو شنگ راپورت دیو شنگ شی دستڑیا لہر گاما دیوے دیوے ما خاما دیوے دیوے ما خاما دیوے دیوے ما خاما دیوے دیوے ما خاما دیتا ماپری نگ دے تو بیتا ماسری سر کے ور گاڑا پاس ہرے تما شیتا ہمش پیتا ہوں ہریتا دا جام نمان بل دا جام نمان بل دا جام نمان بل لکڑ ما بل لکڑ لجاما دیوے دیوے ما خاما دیوے دیوے ما خاما دیوے دیوے ما خاما دیوے دیوے ما خاما
دا شوکت سواتی خبرې مو واورېدې او بیا مو دا غوي لسندرې هم خوان واخیست. اوس درته د افغانستان د ننګرهار ولایت د یو تکړه شاعر جعفر الماس یو شعر وړاندې کوم. ډیر نه خو کله کله مې شوخی پکې کوله ډیر نه خو کله کله مې شوخی پکې کوله ځواني وا ما بخوخه د زړګي پکې کوله نور چوپم خو چې ستا ذکر به وشو چرته یاره نور چوپم خو چې ستا ذکر به وشو چرته یاره یوانی ما خبر مې ضروری پکې کوله جانانا اوس هم هغه ځای ته ځي که کله نه ځي جانانا اوس هم هغه ځای ته ځي که کله نه ځي چې ناسته ما او تا مازیګری پکې کوله چې شخړه د دوه ورونو غزیدا وجه یې دا وه ملک صاحب د کلي شیطانی پکې کوله غزل کې به مې ستا ملالې سترګې یادولې غزل کې به مې ستا ملالې سترګې یادولې ستاینه به مې هسې د سپرلي پکې کوله تیر شوی نظام هم د اوسني نظام په څیر و تیر شوی نظام هم د اوسني نظام په څیر و څوک سم پکې پیمال شو چا خانی پکې کوله پردې جنگ د پښتون تر کوره ولې راغې څنګه پردې جنگ د پښتون تر کوره ولې راغې څنګه دا ځکه چې مشرانو مزدوري پکې کوله زمانه به سپاتې شي را ورانه د دنیا کړه زمانه بس پاتې شي را ورانه د دنیا کړه بارانو دا دعا یو لیونی پکې کوله محفل کې بهر خکولی ته موسکه شوم منم خو محفل کې بهر خکولی ته موسکه شوم منم خو پښتنه مې الماسه د سړی پکې کوله او ډیر نه خو کله کله مې شوخی پکې کوله ځواني وا ما بخوخه د زړګي پکې کوله د جعفر الماس له شعر مو خوند واخیست اوس ورزو ټلته او د وهمي او رگزي سیب سره د هغې پر شاعرۍ او ادبي هلو زلو غږیږو په سر کې به تاسو د هغوی سره لا نور آشنا شئ ځکه چې دې درته د ځان په اړه غږیږي
زه وهمي او رگزي یم د ټل سیمې سره تعلق لرم کومه چې په خیبر پښتونخوا کې راځي او همدا ډول د پښتنو مرکه پښتونخوا د دې غړې یم
صحیح او د څومره وخت نه د شاعرۍ سره پالې تاسو څومره کاله کېږي چې شاعري کوئ
دمرا وقت نه کیږي امیر صاحب دغل ټل کې موږ سره یو ټولنه و او سمشتا پښتو ادبي چمن ټل او په ابتدا کې باغې تر اتلم او دا غې ټولنه غړې و ما نو دا دمرا د وخت خبره نه ده تقریبا زما په خیال داسې اته یا نه لس کال خو ښه خبره ده
صحیح نو بیا هم لس کالم ډیر عمر دی وهمي او رگزي صاحب نو په دې لس کالو کې مو سرقم شاعری وکړه غزل مو لیکل نظمونه مو لیکل هایکو مو لیکل سم مو لیکل ټولنه ته مو سور وړاندې کړل
خبره دا سیدا امیر صاحب زلکا نظم کې کار کوم او نثر دومره نه لیکم او د نظم په حواله سره غزل لیکم هم دا ډول آزاد نظمونه لیکم کته لیکم فردیات لیکم
صحیح او د ټل نه علاوه نور سیمو تاسو خو ځکه نه مشاعرو کې برخه اخلي
بالکل امیر صاحب ډیرو ځایونو ته تللی یم داسې ځای به نه وي چې مانه و پاتې وي بس چې څوک بلنه راکړي هر ځای ته ځان رسوم
صحیح او تاسو چې هر ځای ته ځئ حتما هلته ستاسو دوستان دي مینهوال دي چې تاسو سره مینه لري ستاسو د شعر سره مینه لري دا غوښتنه هم درنه کوي چې شاعري مو په کتابي بڼه چاپ کړئ نو کتاب مو چاپ کړئ کنه
بالکل دا چې زار ځای مو شعرو ته لاړ شم هغلته مو شعري وکړو قلمونه واورو ملګرو سره ګپ شپ ولګېږي بیا په اخر کې مرانه دا پوښتنه کوي وایي څه چاپ مواد لري او کنه دومره شعري را سره شته چې لکه کتاب ورنه چاپ کوو خو تر اوسه داسې څه چاپ مواد نه لرم
نو تاسو ولې خپل شعري مجموعه نه چاپوي
نو زه دا وایم چې لکه لګ دې خپل شعر ته معیار راوړم او داسې او دې کې به توندې نه کوم او خو غور سره یو ګورم او دا شعرونه دوباره دوباره لکه په دې باندې مشکو کوم او لکه زمادار دغه د چې لکه خې چاپ کوم
صحیح لکه تاسو د هغه د ټولنې دغه نظر سره یې چې د کروالی او د پوخوالی انتظار کوي لکه د اکرام الله ګران صاحب مثال به ورکو کنه غوی ډیره خوږه شاعري کړې ده خو کتاب نه چاپو په اخیر عمر کې خپل کتاب چاپ کو فکر کوم زما غزل نومې ده نو عمر لاروي تاسو هم یې چې تاسو یې وخت پر راشي د وهمي کتاب به هم چاپ شي خو پرې ده چې لګ ریاضت وکړي د شعر لپاره
جی بالکل دا خبره سمام کوي او دا اکرام الله ګران صاحب خو یا هم دا ډول اندیش شمس القمر هغه خو ډیر وزن ډېر دو د نوې دور لکه کومه شاعري ده دا به وخت وخت سره چاپ کوي کنه خو چې لکه د معیار شاعري وي
د دې تر څنګ په سوشل میډیا یا فیسبوک باندې هم خپل شاعري تاسو خبروي وهمي صاحب
نو ډیر خو نه خبروم امیر صاحب البته داسې کله کله د موقع په مناسبت سره څنګه څه کلمونه ملګرو سره شریک کړم
کله کله چې ملګرو فرمایش زیات شي چې نوې کلام مونږ ته خپور کنه بیا خبروي
او بالکل داسې کله نه کله غوښ سره داسې شریکوم
سای اوسنۍ شاعری څنګه ارزوي د ځوانانو شاعری او همي صاحب تاسو شاعری تاسو د کل د ځوانانو شاعری د پخوانیو شاعرانو د شاعری سره څه فرق دی څه توپیر دی
او ډیر فرق لري امیر صاحب لکه او زمونږه د اثر چې کم شاعران دي نو خاص کر دي کې مونږه د کوهارت ډیویژن خبرو کو یا زمونږه د اورګزو شاعرانو لکه دا ډیر د لوړ معیار شاعری کوي خاص کر د غزل په حواله سره او دا بيشي لکه جدید شاعری ورته ویلی شو زه خو دومره پوری مطمئن یم او دا اعتراف کوم چې لکه د کوم شاعری چې لکه اوس وخت ځوانان شاعران کوي او دا رنګ شاعری به مخکې شان نه وکړي
نو د ځوانانو څوک استاد په خیال ریاضت زیات کو د نورو ژبو شاعری ډیره ولستله مینه ډیره او کسو جو چې دوی شاعری تاسو په خیال د پخوانیو شاعرانو په پرتله فرق لري په دې کې نوې نوې شیزونه دي
زما په خیال خبر به داسې وي چې لکه یو خو دا انټرنیټ راغلو دغلته لکه ډېر شاعران سره د فیسبوک له لارې را یو ځای شول او د یو بل هغه خیالات مو وکتل او ولوستل او همدا ډول احساسات او مختلف ډول اصطلاحاتو نه خبر شو او دغه چیرته داسې یو افاقي ژبه میلاو شوه. نو بل خبره دا ده چې لکه دا شاعرانو مطالعه هم ډېره زیاته وکړه او غزل پورې یا شعر پورې خواري هم ډېره زیاته کوي، یعنی دا وجه به کېدلی شي.
محمد ورکزی صاحب، د شاعرۍ په دنیا کې څه ارمان په زړه کې لري؟ کوم ډګر ته رسېدل غواړي؟
نو د شعر خو دا خو زما د وس خبره نه ده، لکه حمزه صاحب هم وایي چې لکه حمزه ځواني زما غزل وخوړه، خامی مې دا ده چې غزل نه شو. ما دا خو ډېره ګرانه پوښتنه تاسو وکړه، البته بس د خپل وس مطابق کوشش کوو.
صحیح، خدای پاک دې په خپلو مقصدونو کې کامیاب لره. وهمي ورکزی صاحب، تاسو نه بس تاسو یو خسته کلام واورو او د اورېدونکو به خوند ته واخلي.
مننه امیر صاحب، زه به دا یو کلام در سره شریک کوم.
مننه.
ډېر زایونه مې زګر کې دي مندلې، ډېر زایونه مې زګر کې دي مندلې، زم فنا ور پکې اخلم غلي غلي، او د تیارو پر شندان کې دی راوزي، د تیارو پر شندان کې دی راوزي، د لمر وړانګې کله لمر وی راوتلې، او پتندې دی یو تحریر د پریشانې دی، پتندې دی یو تحریر د پریشانې دی، خارا خلک روزګار نه دی وستلې، او هغه مینه چې پر لپسې څارم، هغه مینه چې پر لپسې څارم، لا یې نه ده یو انسان کې اچولی، او یا اسمان د واسط انا کې ډوبې، یا اسمان د واسط انا کې ډوبې، تا د ځمکې احوال چرته دی کتلی، یو کتره کې دریابونه په غورزنګ وي، یو کتره کې دریابونه په غورزنګ وي، یو ذره کې وي دا غرونه رانغښتلي، د وجود په اندرون کې مې څوک ژاړي، د وجود په اندرون کې مې څوک ژاړي، غم رازی نه مې خوبونه تښتېدلي، چې خاپونه مې د پخو نکش په لار ځي، چې خاپونه مې د پخو نکش په لار ځي، د تلې مې د پخو ویني ویني تللي، بے سند فتواگر دی وهمی اوره، بے سند فتواگر دی وهمی اوره، د دې دور د کوفه او سوخه غلی.
خپل نظم نما غزل ورته ویل شو، یا غزل نما نظم خو ډیر زیات خون مې ته وغوسته. وهمی ورکزی صاحب، تاسو په ډیر خانداز کې هم لوست کورمو ودان، ډیر زیات مننه.
خوشاله اوسئ.
دا وهمی ورکزی صاحب نه مننه چې د مجلې لپاره وخت را کړ او ستاسو په وړاندې د زړه خبرې را برسېره کړې. دا پروګرام په پای کې مو د اوس مهال د یو پیژندل شوی شاعر شهنواز باقر یو شعر درته غوره کړی دی. شعر به د باقر په غږ کې وي.
نوې غزل دی چې د ژوند قاتل د جس په بیه زندگی غرسوي، د ژوند قاتل د جس په بیه زندگی غرسوي، زما په خاوره د بل شوی اور لوګي غرسوي، د ژوند قاتل د جس په بیه زندگی غرسوي، زما په خاوره د بل شوی اور لوګي غرسوي، قسم په خوده چې کلمه به ورته هم نه ورځي، قسم په خوده چې کلمه به ورته هم نه ورځي، څوک چې په مونږ باندې داشته مسلمانۍ غرڅوي، او د قسمتونو ویشته څوک به پکې سو وایي، د قسمتونو ویشته څوک به پکې سو وایي، د چا چې شور نه خوخی دا غ بنګ غرڅوي،
واه واه ډېر،
د قسمتونو ویشته څوک به پکې سو وایي، د چا چې شور نه خوخی دا غ بنګ غرڅوي، ستا تصویرونه هم پر نه پرېږدي بالا سړې دې،
واه
ستا تصویرونه هم پر نه پرېږدي بالا سړې دې، په دیوالونو باندې خپل تنهایی غرڅوي، له خوف ډک ذهنونه ساتي مواتر ور باندې، له خوف ډک ذهنونه ساتي مواتر ور باندې، باکر لګیا دی د لفظونو خوشبوئی غرڅوي، باکر لګیا دی د لفظونو خوشبوئی غرڅوي.
دا خوږ ژبه شاعر شانواز باقر چې د زړه خبرې د شعر په ژبه تاسو ته وړاندې کړې. د مجلې وخت اوس پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا هم له تاسو سره د زړه خوله کوو. تر هغې د لوی خدای پامان.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي وي
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.